السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم مخکې د دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې په هر دلیل چې وي افغانستان ته سفر ونه کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي، په افغانستان کې یو شمېر ترهګرې ډلې فعال دي او هم امریکایي اتباع په دې هېواد کې د طالبانو لخوا په غلطه د زندانی کېدو له خطر سره مخامخ دي. د اعلامیې له مخې طالبانو مرستندویه او د بشري چارو کارکوونکي ځورولي یا یې بندیان کړي او زیاتوي د بهرنیانو فعالیتونو ته کېدای شي د شک په سترګه وکتل شي او د یو چا د نیول کېدو دلیل ښایي روښانه نه وي. امریکایي اتباعو ته افغانستان ته د نت لو پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دو سره په کابل کې د امریکا سفارت خپل فعالیت ځنډولی او د امریکا حکومت هم نشي کولای په افغانستان کې امریکایي وګړو ته هر ډول بیړني خدمتونه ورسوي. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښت یو غړي جولیا پارسي د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسي کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسي نږدې 3 میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره د هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي او تر اوسه هم د نوموړي د خوشې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. دوه ورځې وړاندې طالبانو د ښځو بله فعاله ندا پروانی او د هغې خاوند هم له څه باندې 3 میاشتو وروسته له بنده آزاد کړل چې د بشري حقونو ادارو د دې ګام هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانخیستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې ویان زبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. نوموړي دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې پاکستان له خپلې خاورې له ولس لکو د زیاتو بیا اسناده افغان کډوالو د پزور ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پیل کړې او تر اوسه شاوخوا 4,780 افغانان له هغه هېواده ایستل شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 280,000 افغانانو سره مرسته کړې. دغه ادارې نن په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلي چې دغو مرستو کې خوراکي توکي او نغدي پیسې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهېږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف وایي 12 میلیون وګړي په افغانستان کې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. یونیسف نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د اوږدې مودې وچکالۍ له امله د اوبو 42% سرچینې وچې شوي یا یې اوبه کمې شوې دي. یونیسف دغه څرګندونې په افغانستان کې د سولري برېښنا په مرسته د اوبو رسولو د 1600 د رغولو او ترمیم او له ماشومانو او کورنیو سره په نورو برخو کې د جاپان د 4 میلیون امریکایي ډالرو د مرستې په تړاو کړي دي. د یونیسف په وینا په داسې حال کې چې را روان 2040 کال به هم افغانستان مخ په ځوړن اقتصاد دی، خوراکي توکو د بیو زیاتوالی، پراخه بیکاري او د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. د دې هېواد شاوخوا 3 میلیون وګړي چې نیمایي ماشومان دي بشري مرستو ته اړتیا ولري. په ایران کې د سایبری برید له کبله د تیلو د ټانکونو خدمتونه ټکنی شوي دي. ایران دولتي تلویزیون او د غراز یو شمېر اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د هکرانو یوې ډلې نن په ایران کې سایبری برید کړی دی. ایران د هکرانو دغه ډله له اسرائیل سره د اړیکو په درلودلو تورنه کړې ده. د ایران د تیلو وزیر جواد اوجی دولتي تلویزیون ته ویلي چې د تیلو په 80% ټانکونو کې خدمات ګډوډ شوي او په خبره احتمالي دلیل د بهرنیو لاسوهنه ده. اسرائیلي چارواکو تر اوسه په دې اړه ات ندی ویلی. ازادي رادیو اوري. ولاندې پر پرونو کې به واوري چې د یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند بند جوړېدل له پاکستان سره دښمنۍ بللې وه. د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت ویان ازادي راډیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سیند د یو بند سروي او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي.
د ګمبيري بند پروژه سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی. چارې به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت بیلابیل راپورونه لرو. وابوري د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې هغه هیوادونه باید له کډوالو د فشار د وسیلې په توګه انکار وانخلي چې کلونه کلونه افغانانو ته پناه ورکړې. ذکر یې د په وینا ده کېدای شي چې د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ د زیاتوالي سبب شي. په پاکستان کې چې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي، د افغان کډوال د وژل کېدو له پیښې مخبرو چې په اسلام آباد کې وسلوالو غلو د چړو په گزارونو وژلی. د پیښې په هغه هیواد کې نور افغان کډوال هم بیرولی دي.
هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي، نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم د اسلام آباد او پر کابل د واکمنو طالبانو د ترنګلو اړیکو پر موضوع څرخي.
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډیر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مهمه تمامي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د یو پاکستانی لوړ پوړي چارواکي له وروستي څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند باندې جوړې دلیل پاکستان سره دښمنۍ بلل لري، طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عابد نن ازادي رادیو ته تایید کړ چې دوی پر کونړ سیند ګمبيري دښت سره دی او بند سروي او ډیزاین چاره بشپړې کړې دي. نو موري کته هم د پاکستانی لوري پر څرګندونو تبصره و نکړه، خو ویل چې د بودیجې لموندلو وروسته به د بند رغول چاره هم پیل شي. د یکشنبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزی ادعا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبرو بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې دا کار د پاکستان له ګډون که د پاکستان له ګډون پرته وشي، د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل کېدای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبيري دښتې سره د یو بند سروي او ډیزاین چاري بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متي الله عابد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بودیجې لموندلو وروسته به د بند رغولو چاري هم پیل کړي.
د ګمبيري بند پروژې سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی، چاري به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اتسکزي په ورستۍ څرګندونو تبصره و نه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست راست عبد اللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اتسکزي د یکشنبه په ورځ ادعا کړې و چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښ کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي، د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل به شي. جان اتسکزي زیاته کړې د بند جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلون کوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله سدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبري ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبيري دښتې سره جوړېدونکي بند به پاکستان ته پتلون کوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټ برېښنا به تولیدوي او په ګمبيري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی سدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهېږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي. د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزي حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. نو دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د دې بنسټیزو پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
بینوی اجازه پاکستان به دست بیاره.
د یادونه د چدروان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بن جوړولو په خاطر یو انلاین کمپاین هم پیل شوی وو چې د نور افغانانو ترڅنګ د طالبانو زینو پلویانو هم پکې برخه اخیستی و. د کونړ سیند چې 400 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د زینو وړو سرچینو ترڅنګ د چترال سیند هم ورته رابهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي، د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را پدې خوا غنو حکومتونو پر کونړ سیند بند جوړولو ژمنې کړې، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دی عملي شوې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت نن په یو پیغام کې ویلي چې د فشار په توګه د کډوالو کارول د هیوادونو ترمنځ د کرکې او بدبینۍ لامل کېدای شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالسلام حنیفي هم نن په دې مناسبت په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناسم چلند تورن کړل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ څه کال تر 200,000 ډیر افغان کډوال په زور له پاکستان نه ایستل شوي او افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. نور په دې راپور کې
د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سکل داسې مهال را رسیږي چې سلګونه زره افغان کډوال د پاکستان او ایران په ګډون له ګاونډي هیوادونو څخه په زور ایستل شوي. د طالبانو حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیواله ورځ په مناسبت په یو پیغام کې ویلي دي چې د کډوالو مسلې ته باید له سیاسي لیدلوري ونه کتل شي او د فشار په ډول نه کارول کیږي. هغه ویلي چې د کډوالو د راستنېدو پروسه باید په عزت او تدریجي ډول مخ ته لاړ شي چې د هیوادونو ترمنځ د نفرت او بدبینۍ لامل نشي. مولا محمد حسن اخوند له هیوادونو او د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو غوښتل چې افغان کډوال له پامه ونه غورځوي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي هم د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لخوا جوړه شوې و، د افغانستان ګاونډي هیوادونه له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن کړل.
په سبب ضعف اقتصاد هنوز هم
اقتصادی ستونزو له امله اوس هم یو شمېر ځوانان ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي. له بده مرغه د یادو هیوادونو د امنیتي ځواکونو له لوري ځینې شهیدان کیږي، ځینې په اوبو کې غرقیږي او په روسیه کې خو د ټولو نړیوالو اصولو خلاف ګاونډیان په جبري ډول کډوال له خپلې خاورې وباسي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې سکل له بیلابیلو هیوادونو څخه باندې 200,000 کډوال په زور افغانستان ته رالیږل شوی. که څه هم د دغه وزارت چارواکي وایي له راستنو شوی او سره د خوراکي توکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې مرستې شوی، خو ځینې راستنه شوی بیا وایي تر اوسه هیڅ مرسته ورسره نه ده شوی. یو تن چې له ترکیې څخه افغانستان ته رالیږل شوی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
نه از وزارت مهاجرین، نه از ریاست مهاجرین شهر کابل،
نه د کډوالو وزارت، نه د کابل د کډوالو ریاست او نه هم کومې دولتي یا غیر دولتي مؤسسې مرسته راسره کړې ده. اوس په کرایي کور کې ژوند کوم، اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې دي. یو ځایم او د کور نورې ټولې غړي خزینه دي، خو ستا د کار او زده کړو فرصت هم نشته او له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
د دې ترڅنګ ځینې نور افغان کډوال چې دا مهال په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي وایي د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ د اجباري استلو له ګواښ سره هم مخ دي. له دې ډلې په پاکستان کې د حکمت په نوم یو افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کسان چې په پاکستان کې دي د وستلو له ګواښ سره مخ دي، څوک کیس لري یا نه لري، ټول په همدې وضعیت کې دي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری د شمیرو لمخې په 2023 کال کې په 103 هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 8.2 میلیونو ته رسیدلی. څه موده وړاندې د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM هم په یو راپور کې ویلي وو چې یوازې په 2020 او 2021 کلونو کې شاوخوا 3.6 میلیونه افغانان بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي. د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د کډوالۍ لار ونیوله چې ډېرو یې لاملونه امنیتي ګواښونه، بې وزلي او بېکاري یاد کړي.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو قربتوب کړی، خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانه خستل شي. پاکستان په تیره بیا په دې وروستیو کې په زور له هغه هیواده د غیر قانوني په اصطلاح د دوی یا د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د عبدالمصور په نوم د افغان کډوال مړی چې پرون په اسلام آباد کې د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو کابل ته انتقال شوی. د هغه ملګرو ازادي راډیو ته وویل هغه د غلو لخوا له بانک څخه د پیسو له اخیستو وروسته ګواښل شوی او بیا په چړو وهل شوی او وژل شوی دی. د پیښې په پاکستان کې میشت یو شمېر نور افغان کډوال هم اندېښمن کړي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. نو جزئیات په دې راپور کې.
د یک شنبه په ورځ ماسپښین د اسلام آباد د پېښور مور سیمه کې د عبدالمصور په نوم یو افغان کډوال د وسلوالو غلو لخوا ووژل شو. د هغه ملګري وایي چې جسد یې اوس کابل ته لېږدول شوی او ټاکل شوی له جرمني څخه د هغه د پلار ته رسیدو وروسته په کاپیسا ولایت کې خاورو ته وسپارل شي. همایون مرادی چې د عبدالمصور نږدې ملګری دی او اوس د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي وایي چې غلو پر عبدالمصور د پیسو او موبایل ټلیفون په خاطر برید کړی دی. نوموړی د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه له کوره وتلی و او بانک ته روان و چې یو څه پیسې ورته حواله شوې وې. کله چې له بانک څخه راووت په موټرسایکل سپارو درېو کسانو د هغه ټلیفونونه واخیستل چې وروسته غله دوه درې هوایي ډزې هم وکړي. کله چې هغه له یو غل سره ښکېل کېږي هغه په سینه په چاقو وهي او شهیدي.
د هغه په وینا عبدالمصور له څه مودې راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې له خپلې مېرمنې او کوچنیو ماشومانو سره اوسېده او ټاکل شوی وه چې د دوسیې تر بشپړېدو وروسته کاناډا ته ولاړ شي. دې پېښې د یو شمېر نورو هغو افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولې چې د کډوالۍ د دوسیې د پرمخ بیولو لپاره پاکستان ته تللي دي. دوو کډوالو ایمل او مدینه ازادي راډیو ته وویل:
واقعا چې دا به د تاسف ځای ده او واقعا دغه کومه پېښه چې شوې ده خواشینوونکې پېښه ده او دا یو د غږ د نور باندې چې دغسې ستونزو سره تاسو هم پېښې مخامخ کېدای شئ. نو زمونږ هغه هیوادونو څخه چې هغوی مهاجر پذیرې دي افغانانو کیسونه مخ ته وړي تر څو چې هغوی بهر ته لاړ شي. نو زموږ هیله د هغوی څخه دا ده چې دغه پروسه لږه چټکه کړي تر څو د دغسې امنیتي ستونزو څخه چې اوس مهال دوی ورسره مخ دي دې څخه بچ شي.
دا پیښه ډیره د اندېښنې وړ وه. باید د داسې پیښو مخه ونیول شي. موږ افغانانو له مجبوریت او د خپل ژوند د دوام لپاره خپل هیواد پرېښودو، خو دلته هم آرام نه یو.
دوی د پاکستان حکومت څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین دغه پیښې ته په اشاره سره وایي چې په پاکستان کې میشت افغانان له ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي. بیا د شورا مرستیال میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرین ډیر زیات مشکلات لري په اسلام آباد کې. یو خو د اقتصادي مشکلات دي، بیکاری مشکلات دي، څوک کار نه لري، اقتصادونه خراب دي. هغه دوستان چې له افغانستان راغلي و ټول خپل ټول شیان او ټول خپل ژوند او زندگی یا خرچ کړي یا پریښي دلته راغلي دي، دلته ډیر په بیچارهګۍ ژوند کوي. د ویزې مشکلات دي. دغه دوستان چې اوس راغلي دي اکثرا د میډیکل په ویزا راغلي دي چې ارزانه وه، ولې په جګو مصارفو باندې تندې دي.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د شمیرو له مخې چې د روان زیږدیز کال په نیمایي کې خپره شوه، په 2023 کال کې شاوخوا 8.2 میلیونه افغانان د نړۍ په 123 هیوادونو کې کډوال دي چې میلیونونه یې په پاکستان کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د هغه افغان کډوال د وژل کېدو د پیښې په باب مو واورېدل چې پرون په اسلام آباد کې وسلوالو غلو په د چړو په ګزارونو وواژه. دغه افغان کډوال په پاکستان کې دې ته منتظر و چې کاناډا ته ولاړ شي. نن هم د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت مو له تاسو غوښتي وو چې د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې خپل نظر سره شریک کړی. البته په دې اړه چې آیا تاسو کډوال شوي یاست یا له کډوالۍ کومه تجربه لري کنه، د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو او لیدونکو ځینې نظرونه پرېښې دي. محمد الله محبت لیکلی څوک پر ځال ملک نزی یا به ډیر غریب یا به هم غم خوړلې وي. اسد الله رحیمی لیکلی بس بدی خاطرې همشته او خوږی همشته. خالد تعلیمی لیکلی دی چې کډوالۍ یو تریخ حقیقت او نړیوال ستونزه ده. مهاجرت بیلابیل ډولونه لري خو په افغانستان کې ټولې ترخې بڼې وجود لري. تر ټولو لوی جبري مهاجرت دی. هیڅوک نه غواړي چې له خپلې سیمې او هیواد څخه بې ځایه شي. خو د افغان سیاستوالو او د سیمې او نړۍ غلطو سیاستونو او رقابتونو افغان ملت دې ته مجبوره کړی دی چې په فردي یا ګروپي یا کتلوي شکل له هیواده مهاجرت وکړي. فضل لامینی هم لیکلی زما نظر دا دی که چیرې غربي نړۍ په افریقایي یا آسیایي هیوادونو کې جنګ او نامنیو ته لمنونه وهي څوک به هم خپل هیواد پرې نږدي. زما په اند دا دغه د اروپا او اروپایي او غربي نړۍ لاس وهنې دي چې د انساني قاچاق تر شا کار کوي. ضابط منګلم لیکلی نظر ته ضرورت نشته، ټوله دنیا افغانان ویني چې په څه حال کې دي. او حکمت الله افغان هم لیکلی زه دغه درې کاله کېږي چې کډوال شویم. په پردي وطن کې مې له ژوند ډیر تریخ دی او خدای وکړي چې دای وایي چې هیڅوک هم کډوالۍ ته مخه نه کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې اټکل کېده چې پر افغانستان به بیا طالبان واکمنان شي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشنبې په ورځ امریکایي واشنگټن اگزامینر خبرونې ته دا خبره کړې ده. د دې کمیټې ویلي اوس مهال د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې غور روان دی چې د بایډن اداره د دبهې تړون ته څومره ژمنه ده. د بګرام د هوایي ډګر ساتنه او د حامد کرزي د هوایي ډګر څخه د تخلیه بهیر هم څېړل کېږي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په 2020 کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو کې د پرمختګ خبر ورکوي. د دې کمیټې یو مرستیال د یکشن مې په ورځ واشنگټن اگزامینر ته ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واک ترلاسه کول د اټکل وړ وو. هغه زیاته کړه په تیرو شپږو میاشتو کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې څېړونکو له اوسنیو او پخوانیو حکومتي چارواکو سره تر 15 زیاتې مرکې کړې دي چې پکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مدیریت او سرچینو د پخواني مرستیال برایمن مک کیون په کابل کې د امریکا د سفارت پخوانی شارز دافیر روس ویلسون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی ویاند او د دغه وزارت اوسنی جګپوړی سلاکار نیټ پرایس او بلینکن د دفتر رئیس سوسی جورج شامل دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غمرستیال ویلي چې له طالبانو سره د ټرمپ د حکومت لخوا د دوه لاسلیک شوي تړون ته د بایډن د حکومت پابندي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال ویش د بګرام هوایي ډګر ساتل او د حامد کرزي هوایي ډګر څخه د تخلیه پروسې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مککال هم ویلي دي چې دوی به اجازه ورنکړي چې له افغانستان د امریکا د وتلو او په افغانستان کې د پاتې افغان همکارانو مسله هېره شي. لیکوال او د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې کارکوونکي جری ډن لیو له واشنگټن اگزامینر سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکا وتل د بایډن د حکومت لوی اشتباه بللې ده. هغه ویلي
په حقیقت کې په دې مسله کې د لپایل څخه تر پایه پورې د ښاغلي بایډن پریکړه وه. د امریکایي ځواکونو وتل، د امریکا د لوجستیک قراردادونو لغوه کول، د امریکایي ځواکونو د وتلو په پایله کې په افغانستان کې د نظام چټک تیتو پره کېدل، د بګرام هوایي ډګر بندیدل چې له مجبورۍ د افغان همکارانو تخلیه د کابل له کوچني هوایي ډګر ترسره شوه، اوس نه یوازې د کابل ښار بلکې ټول افغانستان د طالبانو په لاس کې دی. دا ټول د ولسمشر جو بایډن د ناسمو پریکړې له امله دي.
د جو بایډن پر ادارې له افغانستانه د امریکا وتلو په اړه نیوکه په داسې حال کې کیږي چې له طالبانو سره د دوه تړون د ډونلډ ترامپ د ادارې لخوا لاسلیک شوی چې په کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش هم ټاکل شوی دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکا وتل یو شوري پریکړه وه او د دوه تړون دوه کاله وخت ونیو چې طالبان ځواکمن شي. دغه په خبره د دې ډول چیرنو پایلې بعد افغانستان د اوسنی وضعیت پر بدلون اغیز و نه کړی.
اوسمهال د امریکا ټول اعلامیه کتنې او هڅې تر ډیره د دې هیواد د 2024 کال د ټاکنو له کمپاین سره تړاو لري. دا په دې معنی ده چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي دواړه پر یو بل د برلاسي کېدو هڅه کوي چې دا کار د افغانستان د ستونزو نشي هوارولی.
بل سیاسي پوه احمد خان اندړ وایي
دا چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس او بیا د بهرنۍ اړیکو رئیس په جو بایدن باندې نیوکه کوي زما په اند دا ډیره ناوخته ده. د ښاغلي عباس تنزی له خبرو څخه چې ویلې د 2001 کال څخه دوی د امریکایانو سره اړیکې درلودې، له دې نه معلومیږي چې لوی خو د افغانستان په پخوانی اسلامی جمهوریت کې ډیر فساد او امریکا هم وایي چې دوی خبرو طالبان راتلل، نو باید ډیر ښه تصامیم نیول شي وای.
کارل اندر زیاتوی چې امریکا باید لدې مخکې داسې اقدامات کړي وای ترڅو د افغانستان خلکو اوسنۍ وضعیت نو تجربه کړای. خو د ولسمشر بایدن ادارې په پرلپسې ډول له افغانستانه د امریکا د وتلو لپاره کړي دفاع کړي او په افغانستان کې د امریکا اصلي پوځي ماموریت چې د القاعده پر ضد جګړه بلل کېده بریالی بلل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ازادي رادیو اوري. یو شمیر افغان سیاسونو د چارو شنونکو او د ټولنیزو رسنیو کارکونکو کارونکو بخې د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام عکس العمل خوځلې چې قابل ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګن مشر مولا مولانا فضل الرحمن ته د سفر بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیر ورځ د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته وویل چې د منفي تبلیغاتو د مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړل شوې چې کابل ته ورشي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ورسله دی چې د طالبانو حکومت د جمعیت علما اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. د عمل د یو شمیر سیاسيونو د چارو شنونکو د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لغبرکون سره مخ شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره خبرو کې بیل دی چې اسناد وړاندې کړي وویل ملا فضل الرحمن لمخکنی جمهوریت نظام په دې پلمه چې غني د طالبانو مشران د سولې خبرو تراولي میلیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوسې د ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستوي.
یوې ډلې چې فکر کاوه د طالبانو له ځینو مشرانو سره یو جلالار پیدا کولای شي، له همدې امله ملا فضل الرحمن او نورو ته ولاړل. دوی فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولای شي د طالبانو یو شمېر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې او خپلواک بحث له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو.
جمعیت علماء اسلام ګوند تر اوسه د خاغلی نبیل د څرګندورو په اړه خبرګون نه دی خوده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي په خپل اکسپانډری کلی ملا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوی دی او کابل ته سفر د افغانانو لپاره خپ پیغام نه لري. د طالبانو یو پلوی او د دوی د حکومت مخکینی کارکونکو مبین هم په خپل اکسپانډر د ملا فضل الرحمن د سفر په اړه خبرګون خوده لولي کی دعا کوي چې ملا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د یک شنبه پر ورځ ویلي د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. هغه زیاته کړي ملا فضل الرحمن کولای شي چې په دې اړه خر ولولوبوي. مګر د سیاسي مسایلو کارپوه افراسیاب خټک په ازادي رادیو سره خبرو کې کابل ته د ملا فضل الرحمن سفر نمایشي او د پاکستانی جنرالانو په غوښتنه وباله.
دا یو سیاسي حرکت دی. اصلا فضل الرحمن څوک دی؟ هغه په حکومت کې هم نه دی او په ځنګړي ډول د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د جنرالانو په لاس کې دی. بل هیڅوک په دې اړه پریکړه نشي کولای. هو دا هم کېدای شي چې فضل الرحمن د جنرالانو پیغام به ځان سره راوړي.
د دې وړاندې د جمعیت علماء اسلام ګوند په خبر پاڼه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شار زافیر سردار احمد شکیب ملا فضل الرحمن سره کتنه کې له هغه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي. په دې اعلامیه کې د دې سفر د وخت په اړه څه نو لیکل شوی. په ښکاره وروستیو کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په دې هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو وروسته اړیکې ترنګلې ښکاري. پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د طالبان حکومت یې دا تور ردوي او زیاتوي پاکستان نه باید د خپل ناکامۍ مسؤلیت د افغانستان فوګو اچوي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې 15 دقیقې بحث مهم د اسلام آباد او کابل ترمنز ترنګلو اړیکو او د چر پاکستان د جمعیت علماء د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګن مشر مولانا فضل الرحمن به کابل ته په سفر کې ترڅه ده وته ونیږي چې دغه ترنګلتیا کم کړی ځانګړی شوی دی
افغانستان ولس د افغانستان ولس ډیر نږدې شراکتونه لري خصوصا مذهبي تړاوونه په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې نه لیده کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د نزدېکت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مهمه تمامي
خو مخې له دې چې د بحث ته ورسیږي په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې